مخابراتي شبکې نسته، تقریبا 1500 داسې کور دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی د طالبانو او ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ پرونی نشتې ته په اشاره ویلي هر ډول نشته د دواړو هیوادونو په زیان ده. د ایران په بهرنیو چارو وزارت کې د جنوبی آسیا د سیمې عمومي رئیس سید رسول موسوی نن په خپل ټویټر کې لیکلي د افغانستان او ایران خلک او نخبگان دي هوښیار وي چې هر ډول نشته د دواړو لورو په زیان ده. د نیمروز ولایت پکنګ سرحدي ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پولیساتو ترمنځ نشته بیګا تر ناوخته پورې روانه وه چې دواړو لورو پکې له درنو او سپکو وسلو کار اخیستې. ایران وایي چې یو پولیساته یې وژل شوی دی، خو ځینې نورې ایرانی رسنۍ وایي چې دوه ایرانی سرتیري په دې جګړه کې وژل شوي دي. طالبان هم وایي چې په دې نښته کې یو پولیساته یې وژل شوی دی. نن د می میاشتې 28مه د لوږې په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د شمیرو پر اساس دا مهال په افغانستان کې 28 میلیونه او 3 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د اوچا په وینا په دولتي او نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونه د نړیوالې ټولنې د مرستو رسولو چارې نورې هم ټکنې کړې دي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد آزادی رادیو ته ویلي د دوی له واکمنېدو را وروسته د هیواد اقتصادي وضعیت مخ په ښه کېدو دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری وایي د حقوق کسانو ملاتړ ته دوام ورکوي چې د شخړو له کبله بې ځایه شوي یا هم بیرته خپلو اصلي مینو ته ستنېږي. د ادارې نن یکشنبه په یو ټویټ کې لیکلي یو ان ایچ سی آر د کډوالو او د ستنېدنې او ادغام د لومړیتوب په ساحو کې د کوربه ولسونو ملاتړ هم کوي. د ټویټ پر اساس په دغو مرستو کې د معیشت په برخه کې روزنه او د ښځو لپاره د فرصتونو برابرول شامل دي چې په خپله د ځانونو او خپلو کورنیو مرسته وکړي. په ترکیه کې خلکو نن یکشنبه د ولسمشرۍ په دوهم پړاو انتخاباتو کې د رایو ورکړه پیل کړې ده. دا انتخابات د رجب طیب اردوغان او د هغه د عمده سیال کمال قلیچدار اوغلو ترمنځ دي. په پام کې ده چې نن مازیګر د رایو ورکولو مرکزونه بند شي او نتیجې وروسته اعلان شي. روسیه تیر شپه د اوکراین پر پلازمینه کیف بیا یو لړ هوایی حمله کړي چې د چارواکو په خبره داسې ښکاري دا پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته پر دې ښار د بی پیلوټ الوتکو تر ټولو پراخې حمله وي. دا حمله داسې وخت شوې چې د اوکراین په پلازمینه کې نن یکشنبه د دې ښار د تاسیس کالیزې ته چمتووالی روان دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته محرکلای کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ننګرهار او کندهار ولایتونو کې د کوکنارو بدیل کښتونه حاصلاتو ته رسیدلی دي.
په خو به موږ په یو جریب کې تقریبا د تریاکو سره 4 کیلو حاصل اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بنډۍ دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کاپیسا ولایت بزګران وایي د طالبانو حکومت له بدیل کښت پرته زموږ د کوکنارو کښتونه ویجاړوي.
دغه کار او غریبی هم نه بود.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبی هم نه و. زموږ خلکو ډیره خواري او تکلیفونه لیدلې دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي.
دا چې معتادین ولې خپل مېرمنو سره بد چلند کوي په دې اړه مولوی مفتی شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړي.
د معتاد مېرمن ته په کار دی چې د خپل د خاوند علاج او معالجه وکړي. که مرکز صحی ته نزی یا ځان نه بستر کوي په دغه صورت کې بیا مېرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق و اساس د ضرر وکړي.
د لاهور په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله کورنۍ راڅخه بېزاره شوې ده.
که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم ما ته پیسې نه تېره کړې ولې چې ته خو جوړي یې عینې باور مې نه درلوده یوځای کې نه دې خپل سره نه دې دوست سره.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
سړی هغه دی جمیل. هغې
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلی.
خیر نه کوم شو حاجی صاحب تاسو له راسم چا خیر لیدلای
ونی خدای دې خیر کی
څه پیخه ده
ډیره بدره پیخه ده حاجی صاحب
اوس پرونه په راپور پیل کوو په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې هغه نیالګي او اصلاحي وي تخمونه چې د ملګرو ملتونو په ملاتړ بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت په نوم ورکړل شوي وه تر دریو کالو وروسته حاصلاتو ته رسېدلي دي. د ننګرهار ولایت باغوانان وایي چې سږ کال د دوی د ستروس باغونه ښه حاصلات درلودل او دوی هیله لري چې سږ کال به د کوکنارو د کښت په پرتله دوه برابره ګټه وکړي. په کندهار ولایت کې هم هغه ځمکې چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل اوس سبزیجات پکې کرل شوي او بزګران هیله لري چې د کوکنارو تر کښت به یې حاصلات ښه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډي سي په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د ستروسو باغونو جوړولو پروژه پیل کړه. دا باغونه یې په هغو مځکو کې جوړ کړل چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل. اوس د درو کالو په تیرېدو سره دا باغونه حاصلاتو ته رسېدلي او باغوانان یې له حاصلاتو څخه خوښ دي. د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د ستروسو د باغ خاوند شفیولا وایي چې سږ کال هیله لري چې باغ به یې ډېر حاصل ولري.
دغه درې نیم جریبه ځمکه پروس کال مونږ 1.5 لک روپۍ باندې خرڅه کړې وه او سږ کال مې چې کم دی په 3.5 لک افغانۍ باندې خرڅه کړه. ځان ته مې کور جوړ کړ، وړکی موټر هم واخیست، هغه د کور هغه ضرورت هم پېرا پېښو.
د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې په 2000 میلادي کال کې د ننګرهار ولایت په سلور ولسوالیو کې د باغونو د جوړولو او پالولو په برخه کې 500 باغوانان وروزل. ننګرهار د افغانستان له هغو ګرمسیرو یا تودو ولایتونو څخه دی چې زراعتي مځکې د ستروسو د باغونو لپاره ډېرې مناسبې دي او په وروستیو کلونو کې د نارنجو، لیمو او مالټو صادرات هم درلودل. له بلې خوا په کندهار ولایت کې هم بزګران د خپلو زراعتي حاصلاتو په اړه خوشي څرګندوي. په دې ولایت کې هم ملګرو ملتونو په 2000 میلادي کال کې زراعتي پروژې پیل کړې چې د روان کال تر پایه به دوام ولري. دا پروژې چې د ملګرو ملتونو له نشې موادو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډي سي لخوا پیل شوي 6 لک امریکایي ډالر لګښت لري چې د کوکنارو پر ځای د سبزیجاتو کښت ته زمینه برابروي. دا پروژه د ژړۍ، ارغنداب، دند، میوند او پنجوایی ولسوالۍ په هغو سیمو کې عملي کېږي چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل، خو اوس بېنډۍ، رومیان او بانجان پکې کرل کېږي. د کندهار د ژړۍ ولسوالۍ بزګر شایسته خان د خپلو زراعتي حاصلاتو څخه راضي دی. دوی وایي چې د بدیل کښت له امله هوسا سوي او ګټه یې هم ډېره سوې ده.
پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څخه 4 کیلو اخیستلی، اوس په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو بانجان یا بېنډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا ښه نسیجه کوي.
که څه هم د جمهوري نظام له نسکورېدو راهیسې د نشې موادو په برخه کې د طالبانو له حکومت سره په مستقیم ډول مرستې بندې شوي دي، خو د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د ځینو هیوادونو په مالي ملاتړ په افغانستان کې د بدیل کښت په برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په کافیسا ولایت کې بزګرو بیا د کوکنارو کښت مخه کړې او د طالبانو حکومت د دوی د کښتونو ویجاړول پیل کړي دي. د کافیسا ولایت بزګران د روا محصولاتو لپاره د مناسب بازار نشتوالی د کوکنارو د کښت لپاره دلیل راوړي او وایي اوس چې د دوی کوکنار حاصلاتو ته نږدې شوي د طالبانو حکومت یې ویجاړول پیل کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت پر اوسه کال د حمل په میاشت کې د کوکنارو کښت منع کړ، خو بزګران وایي دوی دا هیله درلوده چې طالبان به د تیرو 6 کالو په شان د کوکنارو سره کار ونه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
معمار آغا پروسه کال د کاپسا ولایت د کوهبند ولسوالۍ د ژمي په لومړیو کې تر یو جریب کمه ځمکه کې کوکنار وکرل او هیله یې درلوده چې طالبان به یې د تیرو 6 کلونو په شان له کوکنارو سره کار ونه لري او د پخوا په ډول به له دوی سره د کوکنارو د کښت په برخه کې همکاري وکړي. خو د طالبانو حکومت تیره اونۍ د معمار آغا د کوکنارو کښت ویجاړ کړ او ده ته یې د دې کښت هیڅ بدیل نه دی ورکړی.
خلک دا هیله لري چې باید یو بدیل وي. اوس چې د کوکنارو کښت ویجاړ کړ، باید پر ځای یو بدیل هم وي چې دا تشه ډکه کړي، د کار زمینه برابره کړي او خلک بوخت وساتي. فکر نه کوم چې په راتلونکي وخت کې څوک کوکنار وکړي.
معمار آغا له 9 کالو راهیسې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه برابروي. دوی وایي چې د کورنۍ لپاره د روزي پیدا کولو وسیله یوازې کښت او کرونده ده. د کاپیسا ولایت وسیدونکي وایي چې په وروستیو ولسو کالو کې د دې ولایت په ځینو سیمو کې جګړې روانې وي او هلته کوکنار هم کرل کېدل، خو طالبانو یې مخه نه نیوله. د دې ولایت د کوهبند ولسوالۍ یو بل بزګر علا محمد چې د طالبانو حکومت یې تازه د کوکنارو کښت ویجاړ کړی، دا اندېښنه لري چې سږکال به یې د بدیل کښت پرته او روا حاصلاتو لپاره د بازار نشتوالی له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي.
تاسو ولیدل چې زموږ د کوکنارو کښت ویجاړ شو، بل کار او غریبي هم نه وه. زموږ خلکو ډېرې خوارۍ او تکلیفونه لیدلي دي. اوس باید اسلامي امارات له موږ سره مرسته وکړي. کله چې چای، بوره، اوړه او غوړي نه وي، د اولادونو لپاره روزي پیدا کول مشکل کار دی.
د کاپیسا ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکی قاري ولی الله وایي چې د کوکنارو د کښت د ویجاړولو تر څنګ یې د کوکنارو د کښت په تړاو تر څلوېښت ډېر بزګران هم نیولي دي.
د کاپیسا په سرزمین کې چې زموږ مدیر د سروې کړی وه، موږ ته داسې راپور دی چې 160 هکتاره ځمکه په کاپیسا کې کرل شوې وه د کوکنارو. نو اوس موږ تخریب د دې شروع کړ چې محوه زموږ جریان لري، او د جریان په ترڅ کې اوس چې کومه محوه موږ کړې ده تقریبا 130 ځمکه په ټول کاپیسا کې موږ محوه کړې ده، او مقدار چې پاتې ده موږ محوه له جریان لري.
کاپیسا له هغو ولایتونو څخه دی چې له 2012 میلادي کال راهیسې د کوکنارو له کښت څخه پاک ولایت اعلان شوی و، خو د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو اندازې ته په کتو سره لیدل کېږي چې دا ولایت بیا د هغو سیمو په لیست کې شامل شوی چې ډېر کوکنار پکې کرل شوی دي.
درنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 22 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2.6 منځنۍ څپو باندې واورئ. اسلام میړونو ته امر کړی چې خپلو میرمنو ته د خوړو، جامو او اوسېدلو د ځای برابرولو تر څنګ ښه چلند هم ورسره وکړي، خو ډیری معتادین له خپلو میرمنو سره ناوړه چلند کوي او د ښه ژوند کولو اسانتیاوې نشي ورته برابرولی. دیني عالمان وایي چې د بد چلند په صورت کې ښځې کولای شي چې له خپلو معتادو میړونو څخه طلاق واخلي. دا چې معتادین ولې له خپلو میرمنو سره بد چلند کوي، له ښځو سره د معتادینو بد چلند څه ناوړه پایلې لري، او د مخنیوي لارې چارې یې څه دي، په دې اړه مو له دیني عالم مفتي شمس الرحمن فروتن سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې اسلام ښځو ته کوم حقونه ورکړي دي.
د خزه حق او حقوق په خاوند باندې داده چې اولا مادي حق دی، هغه مادي حق داده چې خاوند باید د خپل خزه مهر ورکی هر څومره چې وي. دوم، خاوند د خپل خزه لپاره مناسب ځای د ژوند لپاره برابر کی. دریم، د خپل خزه نفقه او مصارف تداوی خرج خوراک باید ورکی. او سالورم، هم د خپل خزه لباس او جامع باید برابر کی. او معنوی حق د خزه پر خاوان باندې داده چې خاوان د خپل خزه او میرمن سره باید ښه چلند وکړي، لکه څنګه چې الله متعالی فرمایي چې و عاشروهن بالمعروف، تاسو خپل خزو سره په صحیح توګه ژوند وکړي.
معتادین څومره کولای شي چې خپلو میرمنو ته دا حقونه ورکړي؟
دا په تجربه ښودل شوی دی چې معتادین نشي کولای چې دغه مادي او معنوي حقونه د خپل میرمنو ورکړي. دا یو واضحه خبره ده، ځکه چې معتاد د خپل ځان په حق او حقوق باندې رسیدګي نشي کولای. معتاد حتی نشي کولای چې ځان ته کپڑے، خوراک، چکاک برابر کی. بیانو خپل خزت خو بیخی رسیدگی نشی کولی. او د دین علاوه تجربه هم خود لیده چه دی معتادین و خز او ماشومان متاسفانه بی سرپناه و بی سرپرسته.
ستاسی په نظر معتادین ولی نشی کولی سی پا پوره دول خپل و میرمانو تا د اسلام لخوا تاکلی حقونه ورکړي؟
زکه معتادین خپل و میرمانو تا اگه کم حقونه چه اسلام دوی تا تاکل ایدی ورکی، چه پو عربی که او مطل ده چه فاقد و شیئی لا یعطی که شیئا، هغه کسی او شی نلری اگه شی تا تا نشی در کولی. نو معتادین خپل اخلاق نلری، نو دی سنگه کولشی چه اگه اخلاق حق دخپل مرمانو پورا کی. بل دا چې معتادین خپله فقیر دی، خپله ډوډۍ نه لري، خپله لباس نه لري، خپله د ځان لپاره کوم مناسب ځای د اوسېدو نه لري، بلکې دوی خپله د پلونو لاندې ژوند کوي، نو دوی د خپل ځان لپاره رسیدګي نشي کولی، نو بیا خپل میرمنو ته څنګه رسیدګي وکړي؟
له میرمنو سره د معتادینو بد چلند کومې ناوړه ستونزې را پیدا کوي؟
اولین ناوړه ستونزه چې د معتادینو د بد چلند له خپل ښځو سره رامنځته کیږي دا دی چې د دوی اولادونه متاسفانه ضایع کیږي، ځکه چې کله د معتاد له خپل میرمن سره بد چلند وکړي نو د دې میرمن هم په رواني تکلیف باندې اخته کیږي، کله چې په رواني تکلیف اخته شي نو د خپل ماشومانو ته رسیدګي نشي کولی. او بل بده پایله دا ده چې اکثرا د معتادینو میرمنې متاسفانه بی سرپرست و بی سرپناه پاتې کیږي، او معتادین نشي کولی چې د خپل میرمن هغه جنسي غرایز پوره کړي. په بعضی مواردو کې کیدای شي بده پایله دا وي چې د دې معتادینو میرمنې فحشا و منکرات و غلط کارونو ته مخه وکړي. او بل دا دی چې د معتاد بد چلند د خپل ښځه او میرمن سره بده پایله به دا وي چې په هغه کورنۍ کې چې کوم معتاد اوسیږي د هغه کورنۍ فضا، د هغه کورنۍ بالاخره وضعیت و حالت په داسې یا وضعیت و حالت سره وي چې هلته ټول ماشومان هم متاسفانه متاثره کیږي.
که یو معتاد له خپلې میرمنې سره بد چلند کوي، په دې صورت کې یې میرمنې ته څه کول پکار دي؟
د معتاد میرمن ته پکار دی چې د خپل د خاوند علاج و معالجه وکړي، د خپل خاوند صحي مراکز و شفاخانو ته معرفي کړي، د دې تداوی وکړي، علاج وکړي، ځکه هغه خو هسې مریض دی نو په احتیاط سره اخته شوی دی. که دا میرمنې دا خبره نه مني یا مرکز صحي ته نه ځي یا ځان نه بستر کوي، په دغه صورت کې بیا میرمن حق لري چې د خپل خاوند نه مطالبه د طلاق په اساس د ضرر وکړي.
د داسې بدخویه معتادو میړونو پر وړاندې د دوی خپلوان څه مسؤلیت لري؟
اولا دا ده چې دوی خپلوان کوشش وکړي چې د دې معتادینو علاج وکړي. بل خبره دا ده چې وقتاً فوقتاً د دې معتادینو مراقبت وکړي تر څو دغه اعتیاد دوی پرېږدي. او بل دا چې د دې معتادینو اقربا وقتاً فوقتاً په دوی باندې مراقبت ولري، نظارت ولري، تر څو دوی په خزو باندې ظلم ونه کړي، زیاته ونه کړي. او بالاخره کچیره د معتاد او د خزو په منځ کې نور جوړ جاړي را نسی، نو بیا د معتادینو همدارنګه د خپلوانو همدارنګه د معتادینو د خزو خپلوان د مسؤلیت لري چې د دوی په منځ کې آبرو مندانه فسخه را منځته کی.
یو حکیم نظام له هغو معتادو میړونو سره څه باید وکړي چې هغوی له خپلو خزو سره ناوړه چلند کوي؟
حاکم نظام اولا د معتادینو تداوی وکړي. بل دا چې حاکم نظام کولی شي چې د معتادین په زور شفاخانو ته ارجاع کړي، او حاکم نظام کولی شي چې حتی په هغو معتادینو باندې چې کوم دوی په خپل خزو باندې ظلم زیاته او ناوړه چلند کوي عملا د دوی لاس ونیسي، عملا دغه معتادین محاکمو ته کش کړي، عملا دغه معتادین زندانونو ته واچوي تر څو چې د یو طرف نه د اعتیاد نه لرې شي او د بل طرف نه د ظلم او زیاتی نه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د پکتیا ولایت اوسیدونکو لاهور خان له 1500 کالو راهیسې نشه کوي. دای چې څو ځله دوبۍ ته تللی او هلته یې ښه کاروبار درلود، وایي د نشول عملی و نسوی کولای چې په دوبۍ کې خپل کاروبار ته دوام ورکړي. لاهور زیاتوي چې ورونه مې ترماک شران او ښه ډېرې پیسې لري، خو زه د نشول عمله اوس دوی ته محتاجه یم. دا چې لاهور لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشول عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
نشې نه مخکې مې د نجارۍ کاروبار کولو، نو دا شیان خو په افغانستان کښې زخ ډېر وو، نو داسې ملګري مو یو مکتب وو، یو مکتب ته به تللم، د شپې به لاړم، به نشه وکړله، دومره به وکړه چې خپل ځای ته به راورسېدم، بس پر پروت به وم، څه به م لاسته، سهار به چې جګ شولم خواري به په سار وه، بوټونه به پښو، همداسې به پروت وم، ویده شوی به وم. یغې د خوانه لږ لږ ها ها نن تا سره کړي، سبا بل سره کړي، اخر مې ځان سره پوړۍ واخیستله، ها پوړۍ به بیا م لاس ورځې اته ورځې کوله، لږ لږ م به څه کوله، چې کور نه بهر ټولم، خو بیا م نه کېدله، متاد شوی وم، خو یوه ورځ پلاره نه یې کوم، خیر دی نن نن مې کړي دي، بیا داسې نه کوم که نه، خو نن مې کور ته در پرېږده، کور ته یې بیا پرېږده، ورم کسان بیې را کړو چې بیا به یې نه کوې، یا به بیا کې زه بیا په لګیا وم، یا به ملګري سره ووختم، کله کله به مزدوري کول، هلته به تیږو موټر م ډکول، دومره پیسې م به پیدا کولې چې مونږ خبره مواد ځان ته به پیدا کړي وای، که بیا به نه وو ملګري خو په کلي کښې ډېر وو که بیا به یو ته واتلل، یو ته م به ووتل، یار نه خو یو سیګرته سره څکم، ما سره خو نن نه چار شته دي، او نه پنځه سره شته دي، نه یوه روپۍ سره شته ده. دا بده خطره وه چې کله مې مور مړه کېدله، ما سره د یوې روپۍ درک نه وو، که چېرته خپلو خپلوانو ته ورغلی یم، ما ته یې پیسې نه تېره کړي، ولې چې ته خو ډوډۍ یې عینې باور مې نه درلده، یوه ځای کښې نه دې خپل سره نه دې دوست سره. نو یوه ډاکټر ته ورغلم، ډاکټر ته مې مور بوتلله، یخ ته مې وویل چې ډاکټر صاحب دومره یوه خدای لپاره کوشش څه سره وکړه، هغه وویل چې زه به دومره ستنې درکړم چې یوه د پورې کوره ته اکسیجن ورته پیدا کړه، ما و چې زه د اکسیجن پیسې نه لرم، او چې بیا چې اکسیجن پیسې نه لري بیا یې وباسه، و چې ومو بسره داسې کوڅه وه، د کوڅې کښې ما سره سایه وختله، مړه شوله، ما یوه روپۍ نه درلودله، زه لاړم دوبۍ ته، بیا راغلم په ارزان قیمت کښې مې دولس کاله کار وکړلو، بیا مې یو ورور جرمني ته لاړلو، بل ورور مې د دوکان کوي، بل ورور مې د ننبئی کوي، بس یو ځلم داسې پکښې ګرځم، کورنۍ خو دمونې ستړي شوي دي، جنګونې رنې ستړي شوي دي، په هر رنې ستړي شوي دي، پلار نه مې ډزونه کړي دي، جنګ مې ورسره کړی دی، په توپک ډزونه مې په کړي دي، بیا یې ځان ته کور کوټه را کړه، داسې بس ته کوټې کښې اوسېږه، مونږ ته به پاس نه رخېږې، چې زما ورونه وګورې غټې غټې بډې دي، د دوی نه زه مشر یم، د دوی نه مونږ غټه بډې وه، که ما نشه مې وای کړي که نه، ما به ډېرې پیسې درلودې، ولې چې کله به چې ما نشه وکړله، چې څه روپۍ به رسره وې په نشېم به ورکړلې، چې څه روپۍ به رسره وې انډیوالانو به سره وو، چکرې م به وایلې، ګرځېدلو به بازارو ته به تللو، د کور غم نه ورسې، اووه ځله زه دوبۍ ته لاړې یم، د نجارۍ استاد یم، د پلستر استاد یم، خو بس ما ته د خپله لاسه بیه کړي بویه کړي دي.
ایا پوهیدلاست؟ ایا پوهیدلاست چې اعتیاد د ناروغ په جراحي عملیاتو څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نجیب الله امرخیل خبرې واورو.
په مخدره موادو روږدي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډېر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیاته خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي، تشخیصي لوحه تغییر خوري، مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډېر شدید درد لري، چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږ داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیات کو، او له بله پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټېږي، د زړه ټکانونه ورته پیدا کېږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، په څنګ د دې کې یا ډېر زر راویښېږي په وخت د عملیات کې، او ډېر دوز دوا ته خصوصا انالجیزیک ته او یا هم انستیزیتیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپله په خپل ذات کې یوه لویه ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندویي هم کوی شي.
ایا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جمیل خپل کور ته راځي، ګوري چې کوچنی زوی یې زاړي، خو مېرمن یې په کور کې نه ښکاري. دا چې د جمیل مېرمن به چیرې وي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړی هغه دی جمیل راغی.
رښتیا هم دا خو جمیل دی. جمیله په خیر راغلې.
خیر له کومه شو حاجي صاحب، ستاسو له لاسه م چا خیر لیدلی؟
ولې خدای دې خیر کړي.
څه پیښه ده؟
ډېره بده را پیښه ده حاجي صاحب.
سمه خبره وکړه، څه کیسه ده؟
بس نو څه درته ووایم، ستاسو د لور د لاسه سم لیونی شوم.
څه شي؟ زموږ لور؟
ولې زموږ په لور څه شوي دي؟
بېرته په هماغه مردار عمل اخته شوه.
په کوم مردار عمل؟
بیا یې هروین شروع کړل.
څه شي؟ بیا یې هروین شروع کړل.
نو تا خو علاج وکړه، بیا یې څنګه هروین شروع کړه؟
یو وار نه، درې ځله مې علاج وکړ خو بېرته په اخته شي. یو ځل خو مې بیخي کور ورته بدل کړ خو ګټه یې ونه کړه.
شفیقه اوس چیرته ده؟
په کور کې ده، خپلې روین وایي. د ماشومانو ژړا کور او کلی په سر اخیستی دی.
خیر دی، خدای به خیر کړي.
یاره فکر نه کوم چې خیر به ځینې ووینم. ستا لور نور زما لپاره یوازې شر ده. بس نه مې کور او بچیان پرې روزلي دي او نه مې هم عزت پرې خوندي دی.
زویه، یو څو ورځې یې دلته راوله، فکر به یې لږ یو په بله شي.
نه پوهېږم څه وکړم، زما څخه خو یې بیخي لاره ورکه کړې ده.
خیر دی، موږ به یو چاره وکړو.
او زویه، ته اندېښنه مه کوه، موږ به یو چاره وکړو.
اره چاره چې کوئ ژر یې وکړئ. زه نږدې ده چې لیونی شم، یوازې د دې په غم کې نه یم. وېرېږم چې ماشومان مې په نشو اخته نه شي.
رښتیا هم امکان لري چې ماشومان دې هم په نشو اخته شي؟
حاجي صاحب، امکان څه مانا؟ ډاکټر راته وویل چې خامخا پې اخته کېږي. زه نشم کولی چې یوازې د شفیقې په خاطر اولادونه په سری تناره کې واچوم.
خیر دی بچی، ته راوله، دا ځلې زه په خپله علاج کوم.
سمه ده، راولم. خو تاسې به ضمانت کوئ چې نور به نشه نه کوي؟
ته بیا غمه اوسه، دا ځل موږ پام ورباندې کوو، انشاءالله چې بیا به نشه نه کوي.
سمه ده، دا یوه موقع به لم ورکوم، خو که بیا په نشو اخته شوه بیا زه پوهېږم چې څه وکړم. زه نو لاړم. خزی وا خزی، چیرې؟
څه وایې؟ دادی دلته یم.
هلته هلک ژاړي او ته دلته په غوجله کې ناسته یې. ته اصلا دلته څه کوې؟
په کور کې د سونګ لپاره څه شی نه وو. ما ویل لږ وچ واښه به راواخلم او دیګ به پې پوخ کړم.
نو په غوجله کې کله واښه شته؟
ما ویل چې لږ وچ واښه به پاتې.
دروغ مه راته وایه، رښتیا ووایه، دلته څه کوې؟
ما خو درته وویل چې په واښو پسې راغلم.
د پاخور کې کڅوړه د څه شي ده؟ ته ودرېږه، زه یې وګورم.
څه کوې؟ هسې یوه زړه پلاستیکي کڅوړه ده.
کاکا، بس پوښوم چې په دې کڅوړه کې څه شی دي.
په څه شي پوښوې؟
یعنې ته نه یې خبره؟ پله ورته وګوره، دا څه شی دي؟ تا بیا هروین شروع کړي دي، ته هېڅ شرم نه لرې؟
بس یو دود مې وهه، ډېر نه.
دروغ مه وایه، هروین یو دود او لس دوده نه غواړي. که زه نه وای راغلی نو شل دوده دې وهله. ته څنګه مور یا؟ هلته دې وړوکی ماشوم ژاړي او ته نشې کوې.
خیر دی، بیا یې نه څه کوم.
نه نور، ستا په خبره باور نشم کولای. څو وارې مې ستا علاج وکړ، خو ستا سره نه دي ځان، نه دي کورنۍ او نه دي بچیانو غم دی.
ما خو درته وویل چې بیا یې نه څه کوم.
بس بس، نور د یوه خبره هم نه منم. څو وارې دې وعده راسره وکړ چې تر علاج وروسته نوره نشه نه کوم، خو بېرته هغه ته یې او هغه د هروین دي، دغسې نه ده؟
هو داسې ده.
ماشومه خو نه یې، د درېو اولادونو مور یې. یو ماشوم خو دې په خېټه کې لا پوډرې شوی و، اوس دا دوه نور بچیان هم پوډریان کوي.
خیر دی، دوه نور ماشومان خو روغ دي.
نه داسې نه کېږي، بس پر ما طلاقې.
خیر دی، دا سل مې وبکه، بیا داسې نه کوم.
نه نه کېږي، ته هم ځان تباه کوې او هم زما کور او بچیان.
وي خدایا، ژوند مې تباه شو، د غم لړلو نشو، خو زما کور تباه کړه.
بس دی، نور د ژړا ځای نه نیسي. کول ځل نه پوهېدې، وروسته خو ډاکترانو پوه کړې، څو ځله دې علاج وشو.
زه رښتیا هم چې ګناهګاره یم، ما خپل کور په خپله خراب کړ. واړه بچیان مې په لوی لاس تناره ته واچول.
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.